په دوام کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اجمل اند د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړي. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي چې د البرز 22 پنوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د سمنګان ولایت پولیس وایي په سلګونو کیلوګرام منفجره مواد نیولي. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ به د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسلو او دواړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمېنې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 شپېته تنه نورې ټپیان کړي دي. په ځینو نورو رپورټونو کې بیا د وژل شوو شمېر تر 22 زیات او د ټپیانو تر 30 زیات ښودل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې نشاط پال نه دی. نوموړي دا څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د اداو له مخې ښاغلي ټرمپ د هایتي، سلوادور او ځینې افریقایي هیوادونو په اړه ناوړه تبصرې کړې. په پام کې د نن په یو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په 2018 میلادي کال کې د روسیې پر ډیپلوماتیک فعالیت خبرې وکړې.
د زهرو کاروان
د ناتو ځواکونه وایي چې د جنوبي اسیا سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو په برخه کې چې د نشې توکو پروسس هم مهمه برخه ده لازم واکونه ورکړي دي. طالبان په کال کې 1500 میلیون ډالر لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنې 200 میلیون ډالر له نشې توکو ترلاسه کیږي. السلام علیکم، حمید مومن یم د زهرو د کاروان د روانې 19 خبرونه کوربه. د نشې توکو په خلاف د ناتو ځواکونو د عملیاتو او د معتادینو د بیا روږدې کېدو په اړه راپورونه لرو چې د ځینو نورو مسایلو تر څنګ به یې په روانه خپرونه کې واورئ. خو راځئ لومړی د تېرې اونۍ پېښو ته کتنه کوو چې رقیه الکوزی وړاندې کوي.
نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو څخه 14 تنه د نشې موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا 14 کسان د هیواد له څلور ولایتونو څخه د لسګونو کیلوګرام نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي چې دوی ورکی خزې دي. له دې کسانو څخه 9 کیلوګرامه هیروئین، 13 کیلوګرامه مورفین، 25 کیلوګرامه تریاک، 9.5 کیلوګرامه چرس، یو اندازه نقدي پیسې او درې موټر هم نیول شوې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وای چې نشې مواد د نامنې د پراختیا ستر عامل دی او حکومت یې د جدي مبارزې هوډ لري. سلامت عظیمی چې د سه‌شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې د نشې موادو وزارت د ځینو پروژو د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل د کوکنارو د کښت پراختیا او د نشې موادو د تولید زیاتوالی افغان حکومت اندېښمن کړی دی او پر وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه وشي.
مواد مخدر امروز یکی از نگرانی های جدی
هغه وای نشه مواد د افغان دولت او ملي یوالي د حکومت مشرانو ته په یو ستر ننګونه بدله شوی. نن افغانان د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید قرباني دي. موږ ټول باید د یو سر لوړی افغانستان لپاره هڅه وکړو او ټول ولایتونه باید د بامیانو په څیر جدي هڅه وکړي،
تلاش های جدي به خرج دن.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای سره لدی چې په بامیانو کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو لا هم په دې ولایت کې 5000 په نشو روږدي کسان وجود لري. یو کس چې په خپلو بوټانو کې یې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي ول او غوښتل چې بهر ته قاچاق کړي د کندهار په هوایي ډګر کې ونیول شو. د کندهار د سرحدي پولیسو مطبوعاتي دفتر رسنوي ته وویل دا کس چې 800 ګرامه هیروئین په خپلو بوټونو کې ځای پر ځای کړي ول او غوښتل چې د کندهار د هوایي ډګر لاري هند ته قاچاق کړي د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی ونې وړاندې هم د کندهار پولیسو یو تن قاچاق کوونکی نیولې چې د هوایي ډګر لاري په خپل خټه کې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کول. او د ونې ورستې پیښه دا ده چې په دوو بیلابیلو پیښو کې د فرا او میدان وردګ ولایتونو پولیسو څه باندې 150 500 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت پولیسو د دوشنبه په ورځ په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 1500 کیلوګرام چرس ونیول او په تورې دوه تنه هم نیول شوې دي. په یو بل اقدام کې د فراه پولیسو هم په قلعه کاشف ولسوالۍ کې 10 کیلوګرام تریاک چې د قاچاق لپاره چمتو شي ول نیولې دي.
ل رقیہ الکوزین مننه تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. پر روانه خبرونه کې د مطالب لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د نشه یي توکو په ګډون د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې لازم واکونه ورکړل شوي دي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو.
د دې موضوع تفصیل د خپرونې په سر کې ځای لري. په خپرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان سره مرکه هم لرو. یو شپر معتادین له درملنې وروسته ورته نشه ته مخه کوي. ولی
بین 70-80% مراجعه
په سلو کې له اویاو څخه تر اتیاو معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته معتادیږي.
د دې مسلې تفصیل هم په راپور کې اوریدل شي. د ځینو نور مسایلو تر څنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
او ځوانا یا د سیګریټ ګول کا او یا له موټر کټه شه.
ته څه وای؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
د خبرونه تر پای مملتیا وکړي. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د ناټو ځواکونه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې وسلوال طالبان په کال کې 500 میلیونه ډالره لګښت لري چې په سلو کې 60 یعنی 200 میلیونه ډالره د نشه توکو له پروسس نه ترلاسه کیږي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان لنس بونج د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د دغو سرچینو د لمنځړلو لپاره لازم واک ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د عباد الله حنانزي په راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې دوی د امریکا په نوې ستراتیژي کې د ورکړل شویو ځانګړو صلاحیتونو څخه په استفادې د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان د دوشنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د نشه یي توکو د پروسس کارخانې هم په نښه کوي چې د طالبانو د مالی سرچینو په سلو کې 60 برخه جوړوي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو چې په دې کې د طالبانو مالی سرچینې هم شامل دي. د وسلوالو طالبانو کلنی مصارف تر 1500 میلیونه ډالر پورې دی چې 60 په سلو کې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه لاسته راوړي چې زیاته اندازه یې له هلمند څخه ترلاسه
د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دا څرګندونې داسې مهال کړي چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره هوایي حملې روانې دي. قومندان بونچ وویل چې په دې موده کې د هیروینو د پروسس په لسګونو کارخانې لمنځوړل شوي چې یوازې طالبانو ته یې شاوخوا 40 میلیونه ډالره زیان اړولی دی. د ناټو او افغان ځواکونو لخوا د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره دا هڅې وروسته له هغې پیل شوې چې افغان ولسمشر له امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې هڅې دې هم په نوې ستراتیژۍ کې ځای کړي. که څه هم هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نشه یي توکو په خلاف مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت بللی و، خو اوس روښانه نه ده چې د ناټو ځواکونه په موجوده ستراتیژۍ کې د کوم مورد په اساس دا عملیات کوي. بلور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مرسته به د عملیات دوام ولري. سونه یوازې د طالبانو مالی سرچینې بلکې تروریستي ډلې هم له منځه ولاړې شي. د دې وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش:
موږ هڅه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په همکارۍ د تروریستي ډلو مالی سرچینې راکمې کړو او کوم عملیات چې په دې برخه کې ترسره کیږي د دې لپاره دی چې ټولې تروریستي ډلې له منځه یوسو.
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد د افغان او ناټو ګډو ځواکونو لخوا روان هوایی او ځمکني عملیات دا څرګندوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې امریکایي پوځیانو ته دا صلاحیت ورکړل شوی چې له تروریستي ډلو سربیره د جنایي جرمونو شبکې چې د مخدره موادو قاچاق او تولید هم پکې شامل دی له منځه یوسي. د ده په خبره دا کار کولی شي چې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې وچې او روانه جګړه سړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د طالبانو مالی سرچینې چې نشه یي توکي هم پکې شامل دي له منځه یوسي. وړاندې په خبرونه کې د غوس ملاتړ ماموریت د عملیاتي قومندان مرکه هم لرو.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه
نه وځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه غړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 او منځنۍ سپه 1289 نوی پټول افغانستان کې اوریدل شي. د زهرو کاروان او زموږ نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب سټ کې هم شته. زموږ د ویب سټ پته ده azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس راځو د متادینو د درملنې او له درملنې وروسته د دوی د بیا روږدې کېدو مسلې ته. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې اویا متادین تر درملنې وروسته بیرته نشې ته مخه کوي. د امیر روغتیا وزارت وویل د متادین تر درملنې وروسته بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا نشو ته هڅول کیږي. په دې اړه راپور مسعود نیازی وړاندې کوي.
دا مهال د متادینو د درملنې تر یو سلاویا ډیر دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري چې د سلګون متادینو درملنه پکې کیږي، خو ځینې متادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د امیر روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل نشئی موادو ته اسانه لاسرسی د کاري فرصتونو نشتوالی او قانون نه پلي کېدل دلیل لامل شوی چې تداوی شوي متادین بیرته د پرچون خرڅون کول خو په نشو وخته شي.
بین 70-80% مراجعین
په سلو کې له اویا او څخه تر اتیا او متادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته متادیږي. یو علت هم مخدره موادو ته اسانه لاسرسی دی. دوی د نشئی موادو د پرچون فروشانو په محاصره کې دي.
د ملي او نړیوالو ادارو د سیړونو لمخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په افغانستان کې تر 3 میلیون ډیر افغانان په نشو اخته دي. ښاغلی حیدری وایي د هغو متادینو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی چې یو ځل علاج شوی او بیرته په نشو اخته شوي دي. په روغتیایي مرکزونو کې بستري متادین وایي چې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی او د نشئی موادو د پرچون پلورونکو لخوا د دوی هڅول په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لاملونه دي. دوی زیاتوي چې باید پرچون خرڅونکي ونیول شي او د خرڅلاو مرکزونه یې وتړل شي.
احمد شاه بابا مینه کې تقریبا د لسنه ډیر ساقي خانې شته چې حتی تر شیشه پودر چارس بیخی یوځی تاق ورکي. دې خلک تشویقوي، خصوصا ځوانه طبقه
چې دغه مرکزی ختم شي کنه نو انسان حتمنه مجبور کیږي چې بیا ونه وخی. مونږ خلک زمان خان کې ژوند کو او زه 16 شاوخوا کې تقریبا و ته ساکیان دي. نو ولې دا امر د اوځي نه پیږي؟ نو دوی چې هلته قسم خوري چې مونږ دغه ملک لپاره خدمت کوو، خدمت دغه سي د داخ ولا خدمت دي.
پودر دلته راځي خلک خرڅي دي. نن سبا کې د سې دی لکه نه خود غونډي خرڅيږي. ولی په دې چې دولت ورته وخت ورکړی دی، که دولت ورته وخت ورنکي کې دلته وصل یا دیش کسان یا اصل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر اسکر یو نفر په سیراغه د غټول تړل کوي. اما دا ټول غفلت د دولت دی.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د پرچون خرڅونکو نیول د قانون تنفیذ او په خارونو کې د امنیت راوستل خپل کاري لومړیتوبونه څخه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت الله رحیمی د منی چې یو شمیر پولیس د نشئی موادو د خرڅونکو په اړه بي تفاوت دي او یا هم له دوی سره مرسته کوي.
پرچون په برخه کې مخنیوي وقیان سنسمنه مسله ده. د برخه ډیر وسعت پیدا کړ، هم د دې تقاضا کوونکې زیاتی په دې برخه کې به امنیتي ارګون قانون مطابق عمل کوي. پولیسو په صفوف کې مشکلات وي، ځینې پولیس به کېدای شي حتی د همدغه پرچون فروشانو سره کېدای شي لاس ولري. دا موږ نه ردو چې موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو، هغه د دې چې په دې برخه کې به جدي اقدامات ترسره کیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تر درملنې وروسته د بیا موتاد کېدو مخنیوي د کورنیو حقوقو دولتي ادارو مسولیت ګڼي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي. له نشي موادو سره د مبارزي وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتن وای د خوونی او روزنی لوړو زده کړو د کار او ټولنیزو چارو حج او اوقاف وزارتونه او نورې ادارې مسولیت لري چې د تبلیغات او کاري فرصتونو د ایجاد لري د احتیاط د پراختیا مخاوني سي.
د زهرو کاروان
مور براته ول مکاونش زب دغه بدبختي راغلو اوس مې زړه سي خوږي نشه خښه نه ده.
د زهرو کاروان په ټولنه کې د نشې د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوي.
وړاندې په خبرونه کې د خاطرو برخه هم لرو چې پکې یو ژورنالیست چې په روسیه کې زده کړې کړې دي د روږدې کېدو په اړه خپله قصه کوي. خو اوس راځئ چې د غوث ملاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان نه واورو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو په برخه کې څه کړي او څه کول غواړي. جنرال لنس بونچ وایي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو په ځانګړې توګه د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د دوی عملیات پراخیږي. مرسلین ارسلا له جنرال بونچ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د ناټو ځواکونو د عملیاتي صلاحیتونو په اړه پوښتلې ده.
سو د ساوث ایشیا سټراتیجی ګیو اس دی اتورټی.
د جنوبي اسیا سټراتیجی موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو، چې په هغه کې د طالبانو مالی سرچینې هم شامل دي. نو ځکه موږ د جنوبي اسیا د سټراتیجی په چوکاټ کې د دې هدفونو په لټه کې یو، ځکه د طالبانو د مالی تمویل یو لوی برخه له همدې نشي موادو څخه ترلاسه کیږي. له همدې امله تاسو په هلمند کې د نشي موادو د ډیری لابراتوارونو د لمنځه وړلو شاهدان وای.
دوه میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو بریدونه پیل شوي دي کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات راخړی.
So we've had over 30 strikes or raids.
موکتروسه ډیر شپریدونه کړی چې دا یوازې هوایی بریدونه نه بلکې ځمکني بریدونه هم ول، چې د نشي موادو قاچاق کوونکو او تولیدونکو ته د سلګونو میلیون ډالر په ارزښت زیان اړولې دي. لدې جملې څخه یوازې 40 میلیون ډالر زیان طالبانو ته وخته دي. زموږ د کلمخې د طالبانو کلنی لګښت تر 50 میلیون ډالر پورې دي. چشپېته په سلو کې مصارف یوازې د نشي موادو له لابراتوارونو څخه په لاس راوړي. د شپېته په سلو کې 200 میلیون ډالر کېږي او ډیره برخه یې له هلمند ولایت څخه په لاس راځي، چیرې چې موږ د نشي موادو لابراتوارونه په نښه کړی.
په تیرو دوه میاشتو کې ستاسو د عملیاتو زیاتره تمرکز پر هلمند دی، سره له دې چې په نورو ولایتونو کې هم کوکنار کرل کیږي. آیا نورو ولایتونو ته هم د عملیاتو پراخولو پلان
لرئ؟
هر هغه ځای چې له هغه څخه طالبان عواید په لاس راوړي او یا هم د غیر قانوني عوایدو د لاس راوړلو په صورت کې د افغانستان د حکومت پر وړاندې خپلې ډلې غښتلې کوي، موږ هغه تر بریدونو لاندې نیسو.
According to reports the chemical materials
د راپورونو لمخې د نشئی موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد لکه فریکرسرونه لګاونډوي هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. آیا د دې د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې شته؟
As soon as that enters into the country, those precursors
که څه هم دا مسله پر هیوادونو پورې اړه لري، خو د فریکرسرونو واردېدل یو غیر قانوني عمل دی، ځکه دا فریکرسرونه په افغانستان کې نه تولیدېږي. له همدې امله موږ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له ملي ځواک سره ګډ کار کوو تر څو ټولې هغه لارې چې دا مواد ځینې راځي تشخیص او د نشي موادو د تولید لابراتوارونو ته تر رسیدلو مخکې مخه ونیسو.
Recently Afghan air force are getting part
په دې ورستی کې افغان هوایی ځواکونو په یو لړ هوایی عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. که د مخدره موادو پر کارخانو باندې د دوی د عملیاتو د ونډې په اړه راته وایست.
You know this whole thing we've done in northern helmand has been in
such a mung po shamali helmand ke tar sara kri zmung aw da afghan zwakuno tarman siyo gad iqdam wo pa haqiqat ke de nishay mawad da tawlid par karkhano lumrai brit ham da afghan zwakuno lo khatar sara sho aw dui par de hadafuno bandi khpul bridun ta dawam markabi mung de zwakuno da zarfiyat par lwadawolo kar kawo او هڅه مو ده چې تر 2023 میلادي کال پورې د افغان هوایي ځواک شمیر درې برابر کړو. د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د هلمند په شمال کې یوازې هوایي بریدونه نه بلکې په طالبانو او قاچاقړونکو پورې اړوند د نشي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو یې ځمکني بریدونه هم کړي، چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه نشي مواد او فریکر سرونه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او د 10 میلیون ډالر په ارزښت یې له منځه تللی دي. لنیشی مواد سره د مبارزې د ځنګړو ځواکونو اقدامات ستایو.
There are some concerns about civilian casualties because
د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندیښنې شته، ځکه د راپورونو لمخې طالبانو دا کارخانه ګڼمیشتو سیمو ته انتقال کړی دي. د وروستي تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي او د مخنیوي په برخه کې مو څه کړی دي؟
So anytime there's a claim of civilian casualties
هر کله چې د ملکی خلکو د وژنې ادعا کیږي مونږ سمدستي څېړنې پیلو تر څو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده او ادعاوې سمې دي او کنه. څه چې ډیر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زموږ همکاري ده، چې دوی د هرې ورځې په تیریدلو سره دقیق هدفونه په نښه کوي تر څو د ملکی خلکو د وژنو مخنیوی وشي.
د 2018
کال لپاره مو د عملیاتو پلان څه دی؟ آیا د نشئی موادو د تولید پر کارخانو او د کوکنارو د کښل منځوړلو لپاره به دوام وکړي او آیا تمرکز به مو بیا هم یوازې پر هلمند وي؟
As we continue to see more assets brought to
څنګه چې د افغانستان لپاره د جنوبی آسیا د ستراتیژي د تقویت لپاره ډیر امکانات شته، په راتلونکي کې به موږ ملاتړ کوونکي کندکونه هم له ځان سره ولرو او دا به د افغان ځواکونو له کندکونو سره همکار وي تر څو د روان کال په ژمي کې بریالي عملیات ترسره شي او د مخالفینو د عوایدو د سرچینو له منځه وړل به د 2013 میلادي کال تر اخیره همداسې دوام وکړي. کوم ځایونه چې د طالبانو په فکر کې د دوی لپاره خوندي ګڼل کېدل اوس هغه سیمې هم د دوی لپاره خوندي نه دي او موږ د افغانستان په هر ځای کې هغوی په نښه
کوو.
The strategy is for South Asia. Pakistan is also included in that.
د جنوبی آسیا لپاره په ستراتیژي کې پاکستان هم شامل دی او پاکستان د افغانستان د مخدره موادو د ترانزیت مهمه لار بلل کیږي. د افغانستان حکومت هم وایي چې د مخدره موادو د قاچاق لار ونیول شي، د کوکنارو کښت او تولید هم دریږي. که په دې برخه کې پاکستان مرسته ونه کړي، ستاسو راتلونکی اقدام به څه وي؟
The Pakistan issue is one that is handled between Washington.
د پاکستان موضوع د واشنگتن، کابل او اسلام آباد ترمنځ مسله ده. زه ډاډه یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه دوامدار توګه تعقیبوي، خو زموږ فعالیتونه د افغانستان په پولو کې دننه ترسره کیږي او په ګډه له افغان ځواکونو سره د هغو بریالیتوبونو د ساتلو لپاره کار کوو چې په 2018 میلادي کال کې ترلاسه شوي دي.
د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان جنرال لنس بونچو چې د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځړلو لپاره خپل پروګرامونه تشریح کول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د خاطرو په برخه کې اورو چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو ایمل په 1416 لمریز کال کې د زده کړو لپاره روسیې ته تللی و او هلته د ژورنالیزم په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. دی وایي چې اووه کاله نشه وکړه د په افغانستان کې یو خصوصي هوایي شرکت سره کار کاوه. ایمل چې زموږ له همکار ایاز ترنک سره خپل خاطرې شریکولې، خپل نور حال داسې بیان کړ.
نشمه د شوق شروع شو وټلو بلته مایټ کلبونه په موږ کې به موږ نشه کوله. خو اول مې د هیروین ووت کوه، نشمه خو کنه شواله، بیا مې شیشه شروع کوه. کاله کېږي چې مرسه شیشه مې متداومه وایم. پله مشخص روسیه کوم، شپږ شپېتم کاله نو هلته ولاړو، مکتب مې هلته خلاص کړو، په زوانه پانتون ته ولاړو. د ژورنالیزم پانځینې زپاره یم او مشخص رشته مې ژورنالیزم سیاسي ده. 2018 کال چې زه راغلم نو د مغو ورځې نه چې دلته راغلم تقریبا یو کالم دلته مې هېڅ څه شنه مې استفاده نه کوله. دا چې د خپل وجود یې د منځه وړی هغه زه خپله پوهېږم. کله چې دا جسمي تغییر په وجود کې مې راغی، دا چې ولیدم چې رنګ مې زیړ دی او ډنګر شوم، او دا بیا نو معلومه شوله ده، واضح خبر ده چې همې وضعیت څه تغییر وکړه. داسې خپله مې تغییر شوم ورسره. مور مې وایي خدای دې وبخښي، هغه نو د ما دپاره غرق ونه وه. په داسې وخت کې ځنه ولاړه چې زه خپله معتاد وم. ډېر مې ځان داسې ګناهکار احساس کړ په دغه وخت کې. داسې یو عملي و، هغه مړ شوی و چې هغه د یخ د عمله و که د څه نه مړ و. دا د کابل دریا ده، یوه غاړې ته یوه لوزه ده، بله ته یې دوه. نو د دوه مړی تقریبا دوه شپې همداسې یو وارې دوه غاړې ته به راتله، یو وار به و غاړې ته ته بس هغه مړی همداسې بې سرنوشته پروت و منځ کې، تر څو چې ښاروالۍ راغله هغه یې په لاسو نه په د بیلچو باندې پورته کړله، په موټر کې یې واچوله. نو ډېره ترخر باندې تمامه شوله ده. هر څوک چې دغه موادو ته یې تر اوسه مخه نه ده راوړې او یا نوي دي په دغه هغه کې چې مړی به یې پروت وي او څوک به نه وي چې هغه پورته کړي، بالاخره به داسې شي چې دغه مړی به خسا شي، څوک به یې خاک نه کړي، ښاروالۍ به یوسي، کثافات څه به یې چېرته واچوي.
د خپرونې وروسته یو شېبو ته رارسېدلې و، له ژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. په ډرامه کې اورئ کریم په موټر کې سګرټ څکوي، څنګ ته یې یوه سپرلۍ د منع کوي. موټر چلوونکي هم له کریم سره جنجال کوي. دا چې کریم د سګرټو څکولو له امله له کومو ستونزو سره مخ کېږي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک لیکلې ده.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګرټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګرټ مچ کوه.
بابا ته یې له خوا نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخولو درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګرټ مچ کوه. و وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدا موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاد د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سګرټ مس کوه.
سواریان خدر ته وای، ته وګوره په موټر کې مو څو ځایه په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګرټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سګرټ کول منع وای، بیا دا د هر سیټ په مخ کې سګرټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سګرټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کینی، ما ولې سګرټ کولو منع کوي؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سګرټ تاوان کوي.
نو څه وکړم، ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړې دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکیږه.
بس دا دې لاړم، یو سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده دی باد، ته مې په دې یخ کې ګوره ته. دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. تا ته ودرېږه، یوه لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي. په تاوده موټر کې سپور سګرېټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان هم ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګرېټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس تو سپینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه، لکه چې سګرېټ راباسې؟ څنګه
بېغمه اوسه، سګرېټ نه لګوم، ما مې خپله جزا ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدی وکړه خدی وکړه سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دی نوره توبای تر دې وروسته به په موټر کې سیګرټ نه څکوم.
لدې سره د زهرو د کاروان د دې ونې د خبرونې وخت پای ته ورسید. تر بیا مو په پاک الله سپارم.
په افغانستان کې رفا د شزو لپیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.